یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هر کله کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم ورستي خبرونه لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکول کوي افغانان د بشري حقوقو په داس یو ناورین کې سر دي چې نړۍ د حل توان نه لري. ریچارډ بینټ د خبره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې کړی ده. هغه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه دې سرغړونې د مخالفانو او منتقدینو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیزونو ته اشاره کړې ده. طالبانو بیا د ریچارډ بینټ دا راپور له حقیقت لري او مغرضانه بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د سپارښتنو په اړه سمدستي اقدام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکو ریچارډ بینټ نومړی راپور باید نړیواله ټولنه بیداره کړي چې په افغانستان کې د طالبان له خوا له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د حساب ورکونې د یو میکانیزم رامنځته کولو ته جدي اړتیا ده. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 15مه غونډه کې ویلي وو چې افغانان د بشري حقوقو په یو داسې بحران کې راګیر دي چې نړۍ په حل کې بې وسه ښکاري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن بیا وایي په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول له بشري حقوقو څخه سرغړونې ډېرې د اندېښنې وړ دي. نیکلسن پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل په افغانستان کې له بشري حقوقو او په دې هیواد کې د بشرپالنې له نړیوال قانون څخه سرغړونه موږ ډېر اندېښمن کړي یو. د نیکلسن په خبره حساب ورکول باید تضمین شي او زیاته کړې ده چې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خپلو کړو ژمنو یوه هم عمل لیکړی. پاینال کې په جنوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو ماموریت ویلي هر څوک چې غواړي په نړیوال سیستم کې ونډه واخلي نو باید درناوی وکړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د نړۍ هیڅ یو هیوادی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي ښځو ته له شپږم ټولګوي او د پورته نجونو د ورتګ بندیز په افغاني کلتور کې ریښه نه لري، بلکې دا د طالبانو نظریه ده چې پر افغانانو تحمیل شوې ده. اغلې میری پرون په یو ټویټ کې زیاته کړې ده چې په ټول افغانستان کې والدینو، دینی عالمانو او خلکو په مکرر ډول ښځو ته د نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. اروزګان ته د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیب په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې د لرو پرتو سیمو خلک نه غواړي د دوی شپړس کلنې نوړي خوانځي وته لاړ شي. هغه زیاته کړې هڅه کوي داسې شرایط رامنځته کړي چې خلک اعتراض وکړي او اصولي زده کړې پیل شي. او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په پوله د نوو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د دوړو هیوادونو د دفاع وزارتونو یو بل د نښتو په پیلولو تورن کړي دي. بیا واشنگټن له دوړو هیوادونو د نښتو د سمدستي درول غوښتنه کړې ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي، خو یا طالب چارواکي په دې تعامل ته تیار وي؟
طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي. وخت چې دوی وایي چې واقعیت دا نه دی،
د غیر دولتي مؤسسو وزګار شوی کارکونکي د بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي. د دې مطلب جزئیات درته په راپور کې لرو. خو په تایلندي وګړي بیا د غزنی تاریخي سیمو ته د لیدلو لپاره په چکر تللې دي.
تر اوسه پورې چې د کال نیمایي ده تقریبا ټول 15 کسه بهرني سیلانیان لرو.
نور مطلب هم درته لرو، ملتیا مو کړی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان وایي نړیوال ټولنې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور هرکلی کړی، ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو دوام اندېښمنوونکی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د استبداد په لور روان دی. چې زیات په دې راپور کې وره
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د دوحې هوکړه لیک نه دی عملی کړی او د غشانی د عمومي بخښنې فرمان ته هم غاړه نه دی ایښې. د بخښنې نړیوال سازمان لوري په یو اعلامیه کې راغلی چې تیر 12 میاشتو کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې جبري ورکیدل، خپل سر نیول، له محاکمې پرته وژنې، په بیلابیلو ډولونو د پخوانیو افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو انتقامي وژنې او له داعش او مقامات جبهې سره د همکارۍ په تور د خلکو نیول او وژل هغه سرغړونې دي چې د طالبانو لوري لا هم روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوال ټولنې غوښتي چې په عاجل ډول دی په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په تازه راپور کې راغلی چې د طالبانو تیر یو کلنه واکمنۍ د بشري حقوقو له سرغړونو ډکه وه او ګواښي کړی چې نړۍ لاس په کار نشي، وضعیت لا پسې خرابیږي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په پرونی ناسته کې ښاغلی بینټ په تیر یو کال کې د خپل ماموریت راپور وړاندې کړ. نوموړي ویل په افغانستان کې له تیر یو کال راهیسې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی، افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي او نړۍ په ځواب ورکونه کې پاتې ښکاري. هغه د غشانو ویل چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو نه غچ اخیستنه او د دوی ځپل او د بیان پر ازادۍ بندیز د یوې استبدادي واکمنۍ څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت بیا په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور رد کړی او دا یې مغرضانه بللی دی. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی دی چې په دې راپور کې پر سلګونو پرمختګونو سترګې پټې شوې او په افغانستان کې ښځو ته کوم ګواښ نه دی متوجه او په بیلابیلو برخو کې ښځې پر دندو بوختې دي. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیه په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ناسته کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه اندېښمن دی او طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې پر خپل ژمنو عمل وکړي.
In Afghanistan, persons belonging to ethnic and religious minorities and groups
په افغانستان کې د لګکیو توکمیزو او مذهبي ډلو پورې اړوند خلک، نرخزیان، د بشري حقوقو مدافعین، خبريالان او د رسنیو کارکونکو د وژنو، خپل سرونیونو، جبري ورکیدو، فزیکی زورونی او شکنجه سره مخ دي. دا د منلو نه ده.
خاغلی نیکلسن ویل چې اروپای ټولنه افغان میرمنو او نجونو سره د هر ډول تاوتریخوالي په وړاندې د هغوی د ملاتړ په برخه کې په خپل ژمنو ولاړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ناسته کې د متحدو ایالاتونو استازي میشل ټیلر ویل چې امریکا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقوقو په برخه کې په دوامدار ملاتړ ټینګار کوي. اغلی ټیلر غوښتنه وکړه چې باید پر طالبانو فشار زیات شي تر څو د ښځو د حقوقو په برخه کې په خپل ژمنو ولاړ پاتې شي. هغه ویل هر هغه څوک چې په نړیوال نظام کې د مشارکت هڅه کوي باید چې ټول اصول ته درناوی وکړي. د هغه په خبره کله نړیواله ټولنه په دې ټینګار ونه کړي د شرم وړ خبره ده.
په راپور کې مواردل چې ملګری ملتونه د افغانستان د بشري وضعیت د اندېښنې وړ بلل دي خو طالبان ورسره موافق نه دي. طالبان وایي چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي د افغانستان پر یو شمېرو پرمختګونو سترګې پټې کړې دي. د چارو کتونکي دې وضعیت ته په کوم سترګې ګوري؟ همکار مې اسدالله لودین د سول انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی څخه د خبره پوښتلې ده.
متاسفانه نن سبا په سیاسي ماحول کې هم هغه متل اوس قابل د استفادې دی چې هیڅوک نه وایي چې زما شمرې تروې دي. قصه دا ده چې طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي. وخت چې دوی وایي چې واقعیت دا نه دی، که چېرته داسې وي څه لپاره رسنیو ته حق نشته چې کوم واقعیتونه دي هغه باید له نړۍ سره شریکې شي، له خلکو سره شریکې شي. رسنیو باندې هم دا اوس سانسور دی، رسنۍ حق نه لري. ایس انسان خپل هغه مدني حقوقو ته رسیدګي نشي کولای، هیڅوک د دوی په وړاندې درېدای نشي چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. پس په دې معنا ده چې وخت چې طالبان وایي چې نه دا واقعیت نه دی، دوی دروغ وایي. ټوله نړۍ دروغ نه وایي، هغه خلک چې افغانان دي هغوی دروغ نه وایي، بلکې یوه ډله ده چې هغوی دروغ وایي چې دوی دي. تاسو وګورئ د نړۍ د پرله پسې غوښتنو سره سره نړۍ بیا یو خوا پرېده. نړۍ موږ لپاره هغومره مهمه نه ده، خپل افغانان ډېر مهمه دي. د افغانستان د علماو د شورا نه نیولې، د علماو نه نیولې تر عامو خلکو پورې، تر هر څوک هر وګړي پورې، د دې غوښتنه کې چې خپل حقه حقوقو ته هغوی ورسېږي. اما ته د هغه حق نه فیصله لري کوي، حق نه ورکوي، او بیا هم وایي چې نه زه ریښتینی یم. نو مشکل دی کې دی چې اصلا حتی دغه اندازې پورې چې ملګرو ملتونو سازمان کې دا موضوع د امریکې په وخت نن مطرح شوی چې د افغانستان په وخت پرون و،
د
دې نه لا زیات مشکلات ډېر دي.
طالبان وایي د دوی د اعلامیې یوه برخه لولم وایي نن په افغانستان کې د ښځو ژوند ته کوم تهدید متوجه نه دی. هیڅ افغان ښځه په جګړو او چاپو کې نه خپله وژل کېږي او نه هم نور خپلوان له لاسه ورکوي. اوس د افغان میرمنو عزت ته څوک په سپکه نه شي کتلی. د هیڅ افغان میرمنې اولادونه په بېګناه ډول په زندانونو کې نه دي پراته. او دا یې ویلي چې د افغانستان په بېلابېلو ادارو کې زرګونه ښځې په کار بوختې دي. دوی وایي چې دغه هغه پرمختګونه دي چې ملګرو ملتونو ترې سترګې پټې کړې.
تاسو وګورئ، درسته ده چې یو مقدار پرمختګونه به هم سوي وي، اما په بعضي اوقات کې ډېر اساسي مسایل دي چې هغه ته رسیدګي تر ټولو مهمه او اړینه ده. د بېلګې په توګه زه یو ساده مثال ورکوم. یو انسان به د ولګې مړي، اما ته هغه نشي کولای چې هغه په دې قانې کې چې تاسو ته زه یو نوې جوړه کالي اخلم، هغه لپاره مهمه اوس دا دی چې ته هغه نس موړ کې. د افغانستان وګړي هم هغه ضروري غوښتنې چې د دوی دي د اوس لپاره هغو ته دوی لبیک نه شي ویلی. اما بعضې نور شیان دي چې دوی وایي چې موږ دا کړي. دا خو یو جوړ نظام دوی ته پاتې سو. دوی د مجبوریت نه هم یو تعداد خلک دي چې په بعضې ادارو کې، ځکه دوی سره قدر نشته، دوی سره داسې کسان نشته چې هغه ادارې هغه چارې پر مخ بوزي. هغه د مجبوریت له وجې یو تعداد خلک دي چې هلته کار کوي.
تاسو ورته اشاره وکړه چې هیڅوک هم ځان ګرام نه بولي. طالبان وایي چې موږ لا سره وړنې لرو، خو ملګري ملتونه چې یو با اعتبار سازمان دی دغه ډول نیوکې کوي، اندېښنه ښیي. څه وشي بالاخره چې طالبان د نړۍ اعتبار ترلاسه کړي، د دغه ډول معتبرو سازمانونو اعتبار ترلاسه کړي، یا حد اقل کم تر کمه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو باور ترلاسه کړي؟
متاسفانه چې نړۍ هم د افغانستان سره، خصوصا د افغانستان د خلکو سره، هغه څه چې په کار دی هغه څه اقدام نه دی کړی. تاسو وګورئ کله چې د امریکې د منافعو موضوع وه، کله چې د نړیوالو د منافعو موضوع وه، په قطر کې به پرله پسې ناستې کېدې. یوه ناسته به د غرمې وه، یوه ناسته به د شپې وه. یعنی دومره جدي دا موضوع نیول شوی هم په رسنیو کې هم په ناستو ولاړو کې. اما اوس چې د افغانستان د وګړو د حقوقو موضوع ده، اوس چې د افغانستان د نجونو موضوع ده، چې هر جلی په ژړا باندې د غوښتنه کوي چې زه باید خپل ښوونځي ته لاړ شم، نور دې ته ورته مسایل ستونزې چې وجود لري. اما نړیوال فقط په یو اعلامیه باندې یا په کوم خبر باندې د دین علاوه متاسفانه هیڅ نوی اقدام نه دی شوی.
د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی و چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکون کې دا راپور پړه چې په افغانستان کې بشري وضعیت اندېښنې وړ بللې و خبرې کولې.
خبر او له خبر ور هاخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به.
د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویل دغه وزارت سره مخکې له ټولو ثبت شوو 2309 شپېته نه دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو د مهال 401 شپېته فعالیت لري. د دغه وزارت ویاند عبدالرحمن منیب ازادي رادیو ته ویل چې دا موسسې هم تر ډېره د بشري خدمتونو د رسول په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې په خوای په موسسو کې کار کوي او اوس اوسګر شوي له اقتصادي ستونزو کړيږي. نور جزئیات په دې راپور کې وره.
مال دغه وضعیت زندگی مو چنون خراب شوه دغه کمته
مخکی پیوانا دولتي کورنۍ مؤسسه کې کار کولو، خو وای د طالبانو پر اتاک سره د دوی مؤسسه وتړل شو او دا هم وزګار شو. دا میرمن چې نغواړي د امنیتی سنځل عمل نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
ما تقریبا 8000 اولا ماش داشتم.
ما اول 8000 ماش درلوده، روز 2000 شو کار میکولو. هغه مهال خو پلار می ناروغه و ما دارو درمل کولای شوی. اوس وزګار شوی، اوس نو زموږ د ژوند وضعیت داسې خراب شوی چې بیخي پختنه مکوه.
دا میرمن وای یوازې دا نه بلکې د طالبانو پر اتک او د دوی د ماسیسي په تړل کې دو سره په لزګونه نور خزینه او نارینه همکاران هم وزګار شوي او لورته اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لتیر یو کال رئیس په افغانستان کې نږدې 2000 نا دولتي مؤسسو خپل فعالیت په ټپه درولې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن ابيب ازادي رادیو ته وویل
ټول 2309 غیر دولتي مؤسسې له پخوا د وزارت کې ثبت وي چې لاغو جملې څخه 2099 کورنۍ او 200 بهرنۍ غیر دولتي مؤسسو دلته ثبت شوې دي. په تیر یو کال کې په ټوله کې 1010 غیر دولتي موسسه د خپل فعالیت یا عدم فعالیت راپور د اقتصاد وزارت سره شریک کړی چې له دې جملې څخه 1016 موسسه عملا خپل د فعالیتونو گزارش موږ سره شریک کړی ده او متبقي عدم فعالیت گزارش لري.
خو نوموړی دا هم وایي چې په تیر یو کال کې 309 نا دولتي مؤسسې نوې د طالبانو له اقتصاد وزارت سره ثبت شوې چې په خبرې په دې کې 102 کورنۍ او شپږ بهرنۍ مؤسسې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت معلومات پر بنسټ دا مهال نا دولتي مؤسسې په افغانستان کې په ټوله کې د بشري مرستو په برخه کې فعالیت لري. دا چې په دغه غیر فعال شوی کورنۍ او بهرنۍ نا دولتي مؤسسو کې په کوم شمیر کسان په کار بوخت او اوس وزګار شوی دي د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان په دې اړه بی خبري وښوده.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وزبم پیونړیواله مسله تم شو د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په پوله د نوو نخطو راپورونه ورکړل شوې دي. د توړه هیوادونو د دفاع وزارتونه یو بل د نخطو په پیلولو تورن کړی دي. واشنگتن له دواړو هیوادونو د نخطو د سم دستي درول غوښتنه کړې. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د راپورونو له مخې د ارمنستان او آذربایجان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تیرش په نوې نښتې رامنځته شوې دي. په 2000 کال د لانجمنې نګور نقره باغ د سیمې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د ګډې پولې په اوږدو کې اکثره وختونه د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت نن وویل چې د آذربایجان ځواکونو تیره نیمه شپه د انګورېسوتک او جرموک د ښارونو پر لور د ارمنستان د پوځ پر پوستو د توپونو او توغندیو په ګډون د درنو وسلو بریدونه وکړل. خو د آذربایجان دفاع وزارت بیا ارمنستان تورن کړی چې د شکسیان، کلبجار او لاسین سیمو ته نږدې تخریبي اعمال ترسره کړي او دوی پر پوځي پوستو د خندق قوانونو په ګډون د درنو وسلو ډزې کړې دي. پوز ویلی چې په دغو بریدونو کې آذربایجان پرسونل ته تلفات رسیدلی خو شمیر نه دی ښودلی. ارمنستان خپل لوري ته د تلفاتو د وختو خبر نه ده کړی خو ویلی دی چې ټوله شپه نښتې روانې وې. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن وویل چې پاشینیان د نړۍ له یو شمیر مشرانو سره پر ټلیفون خبرې وکړې او له هغوی وغوښتل چې په دې اړه مناسب اقدام وکړي. د ارمنستان صدر اعظم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن، د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت همدارنګه ویلي چې د روسیا او ارمنستان د دفاع وزیرانو هم نن پر ټلیفون خبرې وکړې او موافقه وکړه چې د ارمنستان او آذربایجان په پوله د وضعیت د ثبات لپاره به ګامونه پورته کوي. له دې مخکې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې متحدي ایالات د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کوي او واشنگتن په سیمه کې رامنځته شوي وضعیت ته په تېره بیا په ارمنستان کې د خلکو د هستوګنو پر سیمو او ملکي تاسیساتو د بریدونو په اړه راپورونو ته ډېر اندېښمن دی. بلینکن ویلي چې دا مسله یې ډېره مخکې واضح کړې چې دغه کړکېچ له پوځي لارې نشي هواریدی او غوښتنه کوي چې هر ډول پوځي دښمنۍ د سمدستي ودرول شي. ارمنستان له آذربایجان سره د 2000 کال په جګړه کې چې شپږونه دوام وکړ، د لانجمنې ناګور نقره باغ د سیمې پر ځینو برخو کنټرول له لاسه ورکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړیتوب په یو اوربند سره پای ته ورسېده، له 6500 زیات کسان ووژل شول. د روسیې شاوخوا 2000 پوځیان په سیمه کې ځای په ځای شوي او پر وضعیت څارنه کوي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د پرنٹ خبرونې په افغانستان کې د آنلاین راکړې ورکړې د کمیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د اقتصادي رکود له کبله په افغانستان کې د سودا آنلاین خدمات په ټپه درېدلې دي. د پرنټ کاژي د افغانستان د جمهوري حکومت د ناببره پرزیدو په نتیجه کې افغانستان له مالي او اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. د طالبانو له وخت رسیدو څخه باندې یو کال وزي او په دې موده کې د مشروع او په رسمیت پیژندل شوی حکومت د نشټوالي له کبله د بحران لا ژور شوی دی. د رواني اونۍ د شنبه په ماښام د کلیک ټکای اف په نوم د پلور او پیر پاتې اپ له شپږ کاله فعالیت وروسته کار ودراوه. دغه آنلاین پلورنځي په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو پیغام کې لیکلي چې د مالی ستونزو له کبله نور فعالیت ته دوام نشي ورکولی. دغه آنلاین پلورنځي خاوند مسیح ستانګزی ویلي لا هم خپل احساس نشي بیانولی. د همداراز ویلي نه غواړي چې په دې اړه منفي احساس څرګند کړي، خو حقیقت هم داسې دی. له دې یو ورځ وروسته د بقال په نوم آنلاین پلورنځي چې درې کاله سابقه یې لرله اعلان وکاوه چې د مالي ستونزو له کبله کاروبار دروي. په وروستیو کلونو کې آنلاین کاروبار په افغانستان کې په چټکه د غوړېدو په حال کې و. واشنگتن اگزامینر ورسپانې تر دې سرلیک لاندې افغانستان لا هم د تروریزم زیږنځای دی په مقاله کې لیکلي، یو ښکاله په خوا د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه القاعده شبکې چې په افغانستان کې طالبانو پناه ورکړې و په امریکا کې نږدې 3000 تنه ووشل، خو اوس له دې سره سره چې طالبانو ډاډ ورکړی دوی افغانستان او نړۍ ته خطر پېښوي. د سپتمبر په لومړۍ د افغانستان د نړیوالو دوستانو په کانفرنس کې افغان او امریکایي متخصصان وویل چې افغانستان لا هم د تروریزم د زیږولو میدان دی. د کانفرنس غنو برخوالو د طالبانو حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د اړیکو د دوام یادونه وکړه. د افغانستان په خوانی لوی درسیز جنرال هیبت الله علیزی وویل چې د طالبانو مشان د القاعده شبکې د وژل شوی مشر اسامه بن لادن لزوی عبد الله بن لادن سره د ایران لاري د مخدر موادو په قاچاق کې همکاري کوي، حال دا چې د کوکنارو کشت من اعلان کړی دی. د په کابل کې د اگست په میاشت کې د القاعده شبکې د دوهم مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو یادونه وکړه. علیزی وویل اوس په افغانستان کې 22 بیلابیلی تروریستي ډلې فعالیت کوي.
وز په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي وایي په اوسنی وختونو کې غزنی ته د کورنۍ او سیلانیانو ترڅنګ د بهرنۍ او سیلانیانو راته کم زیات شوی دی. دوی وایي د تیر کال په پرتله د بهرنۍ او سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ هم دغه ولایت له تایلند هیواد څخه یو لستانه سیلانیان ورغلي وو او دلته یې له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې وه. نور حال په دې راپور کې واوري.
دا تور شزو په ګډون یو لستنه سیلانیان چې له تایلند څخه غزنی ته راغلي دی وايي په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست په همغږي د دغه ولایت لا یو شمیر تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. دغه سیلانیان وايي له هرات او کندهار ولایتونو څخه ورسته غزنی ته راغلل او د دغه ولایت بالا حصار سردار غونډي او د غزنی تاریخي منارې ولیدې. سمارت د دغه یولس کسانو له جملې څخه یو دی. نو موري د غزنی د تاریخي منارو په سیمه کې ازادي رادیو ته وویل خوشاله دی چې خپل لسو ملګرو سره یو ځای دلته راغلی او د دغه تاریخي او کلتوري ولایت له جنو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. نو موري وايي غزنی شهر او دغه شهر ډیرې سیمې د دوی لپاره د تعجب او زړه راښکون ور دي.
I think it's missing because
زما پان ز فکر کوم موږ د خپل لمړنی پلان لمخې په غزنی کې تم شو او کله چې مو ټول خار ولید نو پوه شو چې دا ډیره خولې دره ده. موږ د غزنی مینارونو ته هم لاړو چې خورا اغیزمنو او هلته د لمر لویدو ننداره ډیره خولې و او به موږ له خپل دوستانو سره تیر شپه دلته پاتې شو او لا هم په غزنی کې ډیر وخت لرو.
تر دې درې میاشتې وړاندې هم درې تنه ایرانی بهرنی سیلانیان غزنی ته راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په اوسنیو وختونو کې غزنی ته د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک ازادۍ راډیو ته وویل تیر کال مشل تنه بهرني سیلانیان درلودل چې له تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې و خو دغه شمیر سر زیات سوی دی.
سخ کال په 1412 مریز کال کې تر اوسه پورې چې د کال نیمایی ده تقریبا ټول 15 کسه بهرني سیلانیان لرو چې 4 کسان مخکې راغلي وو او 11 کسان اوس راغلي وو د تایلند هیواد څخه چې دوی ته مو راهنمایي وکړه.
غزنی د افغانستان له ښکلو لرغونو او زیات شمیر تاریخي ابدولرونکو ولایتونو څخه دی چې ډیری وخت یې د بهرني او کورني سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی.
په میدان وردګ ولایت کې ډېری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپل کم عمره ماشومانو درنه کارونه کوي. دوی وایي که ماشومان یې ورسره په کارونه کې ونډه وانخلي نو له لوږې سره مخ کیږي. دغه ماشومان وایي که پلرونو ته یې د کار زمینه برابره شوي دوی به له درنو کارونو خلاص او د ښوونځیو درسونو ته به اوسکار شي. نور حال په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې ډیری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپلو کم عمره ماشومانو درانه او شاته کارونه کوي او زیات شمیر یې له زده کړو هم بې برخې دي. له ډلې یو هم لس کلن فیصل دی چې له خپل پلار سره د مرکز میدان ښار اړوند د غره په یوه لمنه کې سوځوونکي لمر ته خښتې وهي. خدای تر غرمې وروسته بیا ښوونځي ته هم ځي. فیصل وایي ښوونځي ته ځکه ځي چې ډاکټر یا انجینر سي او د ده خپل راتلونکي د ده په څیر د خپل پلار سره د خښتو په پټیو کې په دغه ډول کم عمر کې کارونه کړي.
غواړم چې ډاکټر سم، انجینر سم، پلاسم د دوه کاله خښتي وهم او ساري خښتي وهم. ماشکینی مکتب ته ځم، غواړم چې انجینر سم.
دلته یوازې فیصل نه دی، محمد بلال هم مخکې له غرمې له خپل کاکا سره کالبونه اړوي او ماپښین بیا ښوونځي ته ځي. دی د شپږم ټولګي زده کوونکی دی او فیصل ته ورته هیله لري.
ساري اسفختي او مازیګر ماسپینی مکتب ته ځو، شپې هم خپل درسونه مرسونه وایو. ماشومانو ته د درس زمینه جوړه کړي، درس ویل دي، درندو کارونه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې دی چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه افغان ماشومان په شاکه او سختو کارونو بوخت دي. د دې کمیسون چارواکي زیاتوي چې د دې ماشومانو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي او په شپه او ورځ کې نږدې 2 ساعته کار کوي. د دغه تنکیو ماشومانو پلرونه بیا وایي له مجبورو یې په خپلو ماشومانو باندې شاکه کارونه کوي. نورلا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دي.
دا له مجبوریت دی، نیمه ورځ مکتب وایي، بعد له نیمه ورځ خښتې را سره وایي، مجبور وي، چاره نسته. کور اقتصاد ضعیفه ده، کاروبار نسته، اندغه خښتو ته راودو، اندغه خښتې را سره وایي، یا ټولۍ یا اندغه کار کوي.
د غربت په همدغه تنګو ورځو کې بیا وروستۍ ورښتونو تر ډیره د دې خواري په اوبو لاهو کړې او زرګونه خښتې بارانونو له منځه وړي دي. محیب الله د مرکز میدان ښار اړوند د غره د سیمې اوسیدونکي دي او خښتې مژي.
ولا باران خو چې اوس موږ ډېره خښته په میدان باندې درلوده، مشتري نه و هغه وخت کې چې راغلی و بار کړی وه. یعنې موږ خښتې همداسې په میدانو باندې هغه چې ورځې راغلی موږ ولا که دومره وخت ورته پیدا کړی چې دام دیوال کړی وي، نو ډېرې خښتې دیاري و. کاسې تقریبا 1000 3000 خښتې تخریب کړلې، خرابې کړې.
میدان وردګ ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسېدونکي له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي، ځکه خو یې آن تنکي ماشومان هم د دغه وضعیت ښکار ګرځېدلي او په تنکي عمر د ژوند درانه پیټي وړي.
اوسم مرزو ستاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم، زما پیغام دغه دی. لارې ډېرې خرابې دي، دغه ترینکوټ نه بیا د اروزګان ولسوالۍ پورې. زما پیغام دغه دی چې باید زموږ لارې جوړې شي او زموږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. ترینه بیا د اروزګان پورې لارې ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې ستونزې او مشکلاتونه دي. باید زموږ لارې سمې شي او دوهم پیغام دغه دی چې باید ژر تر ژره زموږ سړکونه جوړ شي. نوم یې شمس الله شمشاد، اروزګان اوسېدونکی. السلام علیکم.
کسانه سبا چک زیل کابل میاله کنی وجره ګوره عبارت رو داس وکي مثلا ولس نګرم یوس د چی اجازه نه کوي ته بخت ما سبا قسم باور وک ما سبا خپل کوی خپل بچان د خپل بچان زوس مکتب ته رسم نه شاله په څه خاطر سره چې د دې بي د واه په څه چې وس مثلا د خپل بچان خپل کوی خپل لیس په خپل کوی خپل درس ته وام خپل کوی درس گئی مورت وای گئی زور ته گئی مسایت ورسه په هغه په کم په یو ټکو ټکا زره ورسوم نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي نو ولس د شل کار وای درس تاسول په دا ولاتو کې وجاسه د فونټونو ته وجاسه په دا ولسوالي کې وجاسه په دا مرکز کې وجاسه په دا مرکز کې مرزا پنځه کاله ته کار کې مرزا ته ژوند کوو
سلام نیک لاونې پر زوی نه مې ومه نه استفادن شهري من کابل نه مننه کوم په دغه یو کال کې طالبانو ځواک نه لري چې چوانځي د انجنونو پر مخ پرانستل وکړي د ما په نظر طالبانو نه غواړي او نه پوهیږم چې د انجنونو ګناه څه دی دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري دا طالبانو دي چې ستونزه لري وای به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو شوانځي پرانستل کړ دا ډیره لویه مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبانو نه غواړي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00